السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوره د ماخام شپږ بجې شپې په دې ورسته پښتو نیم ساعت خبري مجلې کې شمشاد زدران تخنیکی چاری مختوری اوری د افغانستان د ملی امنیت سلاکار حنیف اتمر د کورنیو چارو وزیر وایس برمک او د ملی امنیت رئیس معصوم ستانگزای نن پاکستان ته ولاړل څو د سولی او اوربند په مسایلو خبری وکړي. دا مو د سر راپور د نور مهم مطالب هم لرو او دا به هم واوری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودو هیواد اکتفا ونکړي بلکې د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هلته برلاسي شي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغله څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ووایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربان به یو کال ته وغځوي. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه لوی پروژو د بنسټ ډبره کړې شو ده او په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو دوه متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس ته اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل شوی و. بشپړه خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ولسمشر غنی نن په ارګ کې له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان لغړیو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او وی ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته به ورسره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر سي. ولسمشر غنی زیاته کړه
لومړی د ټول د افغانستان ستر ولسته چې تاسو ناشې ټوک دوم طالبان دی دریم ته داوګاست راسته چې په یو کار باندې کې دا مسایل حل او څلورم دا ته چوب محاله تر حق وړ چې څنګه یې تطبیق کو او بهرني دی له افغانستان نه اوس ایران یې مونږ ته مافر هم لا تر باندې چې حاضر دي ټول باندې کې
د سولې کاروان غړیو تر 200 کیلومتر زیاته لار وهلي او له ودرش ورځو راهیسي له هلمند تر کابل په پښو ورغلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د کورنۍ چار وزیر او ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللي دي. دوی به د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان د عملي کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګړې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. محمد صالح الغفیلی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د سه شنبې په ورځ تلیفونی خبرو کې د سعودي عربستان د سیاسي مشرتابه په استازیتوب د افغان حکومت د اوربند له اعلان ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به د سولې له پروسس څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لوري د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت د سلاکارانو پر کچه د سولې او همکاریو په هدف د څلور اړخیزه میکانیزم د پریکړو د تطبیق او د همکاریو د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشی کړی چې د اختر په درېمه ورځ یعنی ولی وو. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی سول.
هغه شپږم سرتیری چې د اختر په درېمه ورځ په دوبی کې د اندړو سره په ماښام کې د سلام لپاره
د اختر په درېمه ورځ وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ له سلطان باغ سیمې څخه د اوربند له مراسمو د ملي اردو شپږ سرتیري له وسلو سره یو ځای له ځان سره بیولي وو. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه لوی پروژو د بنسټ ډبره کښې شوده. په افغانستان کې د هند سفیر وینی کومار بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت په مزار شریف کې د کرکټ د یوه مجهز میدان او د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت د 8.2 کیلومتر سړک د بنسټ ډبرې کښې شوده. د وینی کومار په خبره د دواړو پروژو مجموعي لګښت به د هندوستان دولت ورکوي. د اروپای اتحادیه د ونې راپور لمخې په 2018 کال کې لږ افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پناه غوښتي چې له دې سره د پناه غوښتنو شمیر تر 1 میلیون کم و. په اروپا کې د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور سو وایي په 28 هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2018 کال په پرتله شاوخوا نیمه کم و. په 2018 کال کې 1.3 میلیونه د پناه غوښتنې ثبت شوې وې. دا شمیر په 2018 کال کې 1.1 لک ته راټیټ سو چې د 2018 کال په پرتله 40% کموالی شي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو دوو متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس د اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و. د سې شنبې په ورځ په خپره سوې اعلامیه کې متخصصینو هغو راپورونو ته اشاره کړې چې وایي محمد کلهوري به له روژې میاشتې وروسته ډېر ژر اعدام سي. متخصصینو ویلي د ایران دولتي پلټونکو ویلي و چې کلهوري هغه مهال چې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و بالغ نه و. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو متخصصینو دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کړی چې امریکا او د بشري حقونو د څار ادارې د ایران لخوا د هغه کس د ادامولو اقدام وغنده چې د درو پولیسو په وژلو تورن و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس نن پاکستان ته لاړل.
مشاور محترم شورای امنیت، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی سفر کردند به پاکستان و قرار است روی موضوعات صلح در مورد آتش بس صحبت های صورت بگیرد.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هلمند سولې د ولسی حرکت لغړی سره چې له 100 کیلومتر شاوخوا پلی مزل وروسته کابل ته رسیدلی دي په کابل کې وکتل او ځینې څرګندونې هم وکړې. له هغې ډلې د هغوی په خوښه د اوربند مودې د تمدید ژمنه هم وکړه چې که طالبان د خبره حاضر شي نو تر 1 کال به اوربند وغځوي. دا هم اوري چې وروسته له هغه چې طالبانو پاکستان ته ویلي چې له امریکا سره خبرې کوي د سولې عالي شورا وایي دا ډله باید خپل واک بل چاته ور نه کړي.
موږ د افغان مسله طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ور نه کړي.
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکوي. بیا مهم مخام بخیر رازو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د اوربند مسئلو له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللي. دوی نن له غرمې وروسته اسلام آباد ته روان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې سفر پایلې به د دغه مسؤلینو له بیرته راستنېدو وروسته په ډاګه شي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان یو شمیر لوړ رتبه امنیتي چارواکي اسلام آباد ته تللي ترڅو د دې هیواد له چارواکو سره د وسلوالو طالبانو، سولې او اوربن په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی شامل دي. دی وایي د هغه سفرونو په دوام چې څو وار مخکې هم ترسره شوي، نن د ملي امنیت مشاور، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته لاړل او ټاکل شوی چې د سولې او اوربند په مسلو خبرې اترې وشي او په دې اړه به نور جزئیات د دغه پلاوی لراتګ وروسته په ډاګه شي. دا چې دغه سفر به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به له کومو پاکستاني چارواکو سره ولیدل شي، ښاغلی دانش په دې اړه بې خبري وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد 13 ورځنی اوربند اعلان کړی، خو د وسلوالو طالبانو 3 ورځنی اعلان شوی اوربند د کوچنی اختر په 3 ورځ پای ته رسیدلی دی. د کوچنی اختر په دې 3 ورځو کې طالبان او افغان ځواکونه په خپلو کې ونه جنګېدل، خو د اختر د 3 ورځې په پای ته رسیدو وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې حملې دوباره پیل کړې. د اوربند له دې اعلان وړاندې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر پاکستاني چارواکو افغانستان ته سفر کړی و. همداراز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر افغان چارواکي هم پاکستان ته تللي وو. کابل باور لري چې اسلام آباد کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د اختر په ورځو کې اوربند وښوده چې پاکستان د دې توانایي لري چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو له دغه ډلې سره د سولې خبرې اترې پیل شي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د وای پاکستان کولی شي چې د طالبانو د اوربند موده وغځوي او هغه تروریستي ډلې چې د دغه هیواد لخوا تمویلیږي ورته ووایي چې اوربند ته دوام ورکړي. ښاغلی زازی باور لري چې د وسلوالو طالبانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې د پاکستان لخوا تمویلیږي خو له افغانستان سره د دې هیواد په رښتینې مرستې شک لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ډاډه دي چې طالبان د موقت اوربند له تجربه کولو وروسته د سولې د خبرو په اړه غور کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سېشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل ولسمشر له جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو سره کتلي او ټول د سولې او اوربند په اړه اجماع لري. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له پروسې اوربند هم لا تړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سې شمې پورس کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت په میړانې اوربند اعلان کړ او خې مدیریت هم کړ. د ښاغلي مرتضوي په خبره د موقت اوربند تجربې ته په کتو دوی مطمئن دي چې طالبان به د سولې لار خپله کړي. دوی وی په تیرو څلویښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره خلکو راحت نفس وکاږه. سوله اوربند تجربه کړل. زه ډاډه یم چې طالبان به د خلکو د دغه احساس په مقابل کې نه ودرېږي. په دې برخه کې به غور کوي ځکه د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د جمعي احساساتو په مقابل کې د درېدو په معنا دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روژې د میاشتې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه او په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه. خلکو هم له اوربند څخه په استفادې د اختر په ورځو کې په آرام زړه خپلې خوښۍ ونمانځلې او د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند د دوام غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغې وروسته د لسو نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ خو طالبانو اوربند ونه غځاوه بلکې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څېر خپلو حملو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولېلی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل صلاحیت بل چاته ورنکړي او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو واک په خپل لاس کې واخلي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د افغانستان په اړه پریکړه د بهرنیانو کار نه دی او له دې سره په هیواد کې ستونزې لا پسې ډېرې شي.
موږ د افغان مسله طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ورنکړي او په مسابقه د افغانانو مسله مخالفینو
دا څرګندونې په سیال کې مطرح کیږي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر طالب قومندانانو په حواله راپور ورکړی چې دا ډله غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره. یا د ورځپاڼې د یوه طالب قومندان له قوله لیکلي چې که دوی له امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي حاضر دي چې د حکومت د سرنوشت په اړه له افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ تر سره شي او حکومت حاضر دی چې د طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپاوې فم /15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش په نوم د بدیلې ډلې د ځای پر ځای کولو په لړه کې دي. افغان سناتورانو د سېشنبې په ورځ عمومي ناستې کې ویل د ننګرهار وروستۍ پیښې په ډاګه کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به زیات شي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش ډلې د ځای پر ځای کولو په حل کې دي. سناتورانو د سېشنبې ورځې په عمومي ناسته کې دغه پلان د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ یاد کړ او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. سناتور محمد رحیم حسنیار په دې اړه وویل
بدیل برای طالبان در افغانستان استخبارات منطقه
د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو لپاره د بدیل ډلې د ځای پر ځای کولو په حل کې دي چې هغه داعش ډله ده. د
د حکومت لپاره د خطر زنګ دی او کومې پیښې چې په ننګرهار کې کیږي حکومت ته دا پیغام ورکوي چې کچیرې د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان ګټې خوندي نه وي که له طالبانو سره سوله هم وشي موږ کولی شو چې د طالبانو بدیله ډله داعش د دوی اهداف پلي او په افغانستان کې به لاس په حملو پورې کړي.
د اختر په ورځو کې داعش ډلې په ننګرهار کې د اوربند په خوشحالۍ راټول شوي و غونډو باندې دوه خونړۍ حملې وکړې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. همداشان په دې وروستیو کې یو شمېر افغان سیاسي ګوندونو هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په هېواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې ګواښ له یوې ورځې بلې ته د پراخېدو په حال کې ده. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ایسدیار چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله د ننګرهار وروستیو خونړیو حملو ته په کتو وویل حکومت باید د دغې ډلې د ځپلو لپاره لاس په کار شي.
د اختر په ورځو کې په ننګرهار کې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د هېواد په بېلابېلو برخو کې لا اویا ډېر افغانان ووژل شول. د هېواد دښمنان په بېلابېلو نومونو افغانان وژني. حکومت باید خپلو سیاستونو کې جدي بدلون راولي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوس مهال د داعش تروریستي ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. ښاغلي غني همدارنګه ویلي وو چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل اوس مهال داعش ډله د دوی لپاره جدي ګواښ نه دی. نوموړي وویل که چیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره اوربند وکړي د داعش ډلې له منځه وړل به ورته ډېر ساده کار وي.
اگر طالبا با دولت جمهوری
اسلامی که چیرې وسلوال طالبان له حکومت سره اوربند وکړي د داعش او القاعده ډلې له منځه وړل ډېر ساده کار دی او د داعش ډلې د ځپلو لپاره زموږ عملیات روان دي.
ښاغلی راتمنش دا مني چې داعش هم د سیمې د استخباراتو د فعالیتونو محصول دی او په وینا یې چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه FM/15 باندې خبرونه کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. دوی د کابل د حضوري چمن په سیمه کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د هلمند سولې ولسی حرکت شاوخوا 100 کیلومتر پیاده مزل له هلمند وکه او په ودر شو ورځو کې ځان کابل ته ورسودي وای چې د سولې لپاره غک پورته کړی دی. د همدغه ولسی حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوسر زموږ همکار نورياس نوري مرکه کړی ده او د ولسمشر د لیدنې په اړه او دا چې ولسمشر څه ژمنې له دوی سره کړې دي لومړی پوښتنې همدغه ترې کړې.
نن مازدیګر له څلورو بجو څخه وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د کابل ښار د چمن حضوري او سټیډیم ترمنځ پر عام سړک پر عامه جاده زموږ سره غونډه لرله. په غونډه کې موږ هغه خبرې هغه کیسې چې موږ له ځان سره راوړې وې د سترګو هغه لیدلې حال چې موږ له هلمند څخه تر کابل پورې له ځان سره راورساوه له هلمند څخه تر کابل پورې د ولسونو ارمانونه هیلې د هغوی ستونزې چې موږ اورېدلې وې له ځان سره نوټ کړې وې هغه مو راورسولې. دلته مو د یوې غونډې په ترڅ کې دته بیان کړې د دمخ نقشه شولې. له نیکه مرغه جمهور رئیس غني نن د زموږ سره د غونډې پر مهال د ولس د هیلو ارمانونو په بدل کې یو میاشتنی اوربند اعلان کړ یو طرفه.
یعنی تاسو وایئ چې ورسل د دې تاسو سره غونډه وکړه او د غونډې په جریان کې دا د تاسو ته اعلان کړ چې دا اوربن به یو میاشت وي؟
بله. نن موږ غوښتنه دا و چې افغان لوري کم تر کمه باید زموږ سره د نننۍ غونډې پر مهال یو کلن اوربن اعلان کړي. دا چې ځینې ستونزې وي او جمهور رئیس غني ځینې شم ته اشاره وکړه د بېلګې په توګه هغه وویل که چیرې زه یو کلن اوربن یو طرفه اعلان کړم دا په دې معنا ده چې زه د افغان سرتیرو لاسونه هغوی ته درمه. نو بیا موږ غوښتنه وکړه چې لس ورځې اوربن چې تاسو تمجید کړی دی دا زموږ لپاره بسنه نه کوي کم تر کمه یو میاشتنی خو اعلان کړه. بیا سټیج ته دوهم ځلې راغلی. بیا یې له سټیج څخه دوهم ځل یو میاشتنی اوربان اعلان کړ.
اعلان وکړ چې تاسو رژمنه وکړ چې دغه اوربان به یو میاشت غځوي.
زموږ سره رژمنه وکړه ل رسنوي څخه په مستقیم توګه اعلان وکړ چې دغه اوربان د یو میاشت لپاره تمدید شو. زموږ په خاطر یو میاشت اوربان اعلان کړ یو طرفه.
تاسو دغه د غونډې لپاره د ځای انتخاب کړو چې خپل ولسمشر راغی تاسو لیدوته.
دا غونډه موږ تیر ورځ هم په همدې سمه کې پر څلور بجې غونډه درلودله. نن مهم پر څلور بجې د غونډې همدغه ځای ټاکلی وو. نن جمهور رئیس غني دغه ځای ته راغی او زموږ سره په دغه غونډه کې برخه واخیست.
اوس له دې وروسته تاسو څه کوئ؟
له دې وروسته څخه زموږ لومړی قدم به دا وي چې وسلوالو طالبانو ته درې ورځنی ضرب الاجل ټاکو. هغوی به په درې ورځو کې دننه دننه به هغوی هم اعلان کوي د اوربان په بدل کې به اوربان اعلانوي. که چیرې خدای مکړه خدای مکړه هغوی د افغان حکومت د اوربان په بدل کې اوربان اعلان نه کړ، نو بیا موږ د یو شمېر هغو هېوادونو سفارتونو مخته کښېنو چې پر هغوی شک شته، ولس پر هغوی شک لري چې دوی وسلوالو طالبانو سره په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه اړیکې لري او یا هم همکاري کوي.
د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوری او همدارز د بسم الله وطن دوست خبرې مو واورېدې. بسم الله وطن دوست د سولې د ولسی حرکت غړی دی، د هلمند د سولې د ولسی حرکت. قدرمن اوریدونکو، ولسمشر اشرف غنی دوی لنن سره وکته، دوی نن سره وکتل او اعلان یې وکړ چې یو میاشت به نور هم د افغان حکومت له لوري په طالبانو باندې اوربند تمدیدوي. د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ارګ ویبپاڼې په رسمي توګه باندې په مستقیمه توګه نشرولې او ښه ده چې د دوی د ولیدنو د جریان پاړه باندې دغه ویډیو غږ بلند توګه واورو.
حکومت پورې تړلی نه یې، طالبان پورې تړلی نه یې، د وطن ټول ولس پورې تړلی او په عین حال حکومت هم حق ده او طالبان هم حق ده. سکه دی وطن آوازم بیست نخوال دی اما هی دیم دی نخوال دادی سلوه کار نخوال بادی کسه وقت دولا سرکی مولوی سفیا برسند راستی دوار کی کنو نخوالی چه با بل ساتا کی بل ساتا بل بادی آدرس مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی اولس مشر آدرس ده. یا او تلیفون نریم یا او آواز لطاس نلریم. دریم خبر از طول پس نتیجه
د ولسمشر اشرف غنی د خبرو لند برخه مواورده. ولسمشر اشرف غنی نن د سولې د ولسی حرکت له غړیو سره په کابل کې وکتل او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د سولې او د اوربان به یو میاشت نور هم غزوي. د سولې ولسی حرکت غړیو هم طالبانو ته درې ورځې ضرب الاجل وټاکه چې باید هغوی هم د اوربان د مودې د ټاکلو لپاره پریکنده اقدام وکړي. د افغانستان د کډوالو برتر استنیدونکو چارو وزیر وی لا هم شپږ میلیون افغانان ماجر دي. سید حسین عالمی بلخی د پناه غوښتنې د نړیوال ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوی غونډې ته ویل تر دې دمه اکثر مهاجر افغانانو قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې که کورنۍ او بیزای شو تر رسیدنه ونه شي نو بهر ته د افغان کډوالو په شمیر کې بازیت والی راشي. سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ کابل کې د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې ډیری افغان کډوال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
علیرغم عودت بیش از 8 میلیون پناهندگان
دی وی که هم لا 2 میلیون څخه زیات کسان بیرته خپل هیواد ته راغلي، خو لا هم 6 میلیون مهاجر افغانان له هیواد بهر ژوند کوي. د ښاغلی عالمی په خبره په 2013 میلادي کال کې 3,02,353 افغانان له آسیایي اروپایي هیوادونو او همداراز له امریکا او استرالیا څخه هیواد ته راغلي دي. د جون د میاشتې 6 نیټه د پناه غوښتنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 9.5 میلیونه کسان له کوره تېښتې ته اړ دي. جنګ، ناامني، فقر، تروریزم، لوږه او د اقلیم بدلون په نړۍ کې د مهاجرت عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدماچ یماماتو دې ناستې ته وویل چې د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس چې دې ناسته کې ګډون درلود وویل هیواد تر هغې پورې خپلې هڅې جاري ساتي چې سوله ټینګه او ټول بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. نوموړي د خپل هیواد لخوا افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت په خبره امریکا له تیرو شلو کلونو راهیسې افغانستان سره د مهاجرت په برخه کې په کلني ډول د سلو میلیونو ډالرو مرسته کړې. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون وایي کډوالي یوه ملي تراژیدي ده. نوموړي په دغه ناسته کې وویل چې په اجباري او ډله ییزه توګه د مهاجرینو ویستل د دوی په پالیسۍ کې ځای نه لري. دی وایي موږ د افغانستان د یو متحد په توګه مهاجرینو ته رسیدنه کوو. شاوخوا 200,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. زموږ پالیسي دا نه ده چې ټول وباسو. موږ وضعیت څیړو او بیرته ستنېدنه داوطلبانه ده. دا په داسې حال کې ده چې بیرته ستنېدونکي کډوال لا هم کور او ځمکو ته ډېر کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د اړیکو مشرۍ د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د پناه غوښتنې دویم مبدا هیواد دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل دفاع وزارت دستور ورکړی چې فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکړي. ترامپ پرون د دې طرحې د اعلان په وخت کې وویل چې امریکا باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودلو اکتفا ونه کړي، بلکې باید د امریکا د ملي امنیت ټینګولو لپاره هلته برلاسي وي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا پوځي ځواک اوسمهال 15 قوې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون خپل دفاع وزارت ته وویل چې په خپل چوکاټ کې د فضايي قوې د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. ډونالډ ترامپ د امریکا د فضايي فعالیت د نویو سیاستونو د فرمان د لاسلیک پر وخت وویل
Our destiny beyond the earth is not only a matter of national identity.
لازم کې بهر زموږ برخلیک یوازې زموږ د ملي هویت مسله نه ده، بلکې زموږ له ملي امنیت سره تړلې ده. دا زموږ د پوځ لپاره ډېره مهمه ده، خو خلک خبرې نه ورباندې کوي. د امریکا د دفاع په مسأله کې دا کافي نه ده چې په فضا کې یوازې حضور ولرو، بلکې امریکا باید هلته هم برلاسي وي. دا ډېره مهمه ده. د امریکا ولسمشر وویل چې روسیه، چین او نور نړیوال قدرتونه په فضا کې ډیر فعال دي او دوی نه غواړي چې امریکا تر شاته پاتې شي. ډونالډ ترامپ جنرال جوزف دانفورد ته دنده سپارلې چې په پوځ کې د فضايي ځواک د تشکیل د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دا پلان باید د امریکا په کانګرس کې تایید شي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. احمد شیبار د فوټبال د نړیوال جام نننۍ لوبې تعقیب کړې دي، ما هم دلته کتلې دي. نن لوبه د کولمبیا او جاپان او شیبار صاحب چا وګټله اوریدونکي به منتظر وي.
بلې شیبه، مخکې د کولمبیا او جاپان لوبه پای ته ورسېده. دوه ګوله جاپان وکړل او یو کولمبیا وکړ، خو په دې لوبه کې جاپانیان ډېر برلاسه ښکارېدل. که زه له اوریدونکو سره دا شریکم، فرضاً جاپانیانو 14 شوټونه په ګول وکړل، کولمبیایانو 8، جاپانیانو شپاش کارنره واخیستل، کولمبیا 3، او برعکس بیا فاولونه جاپانیانو 9 وکړل او د کولمبیا لوبغاړو 15 فاولونه کړی دي، چې دا بیا منفی پوینټ چې دوی لري.
بله، باید وایي چې د نن لوبي پنن لوبه کې البته یو سور کارت هم په اول کې په درې دقیقه کې فکر کوم کولمبیا واخیسته، چې دا هم د کولمبیا ټیم لکس
همدغه ډېر تاثیر پی وکړه. همدغه د کولمبیا په ټیم باندې ډېر تاثیر وکړه او دا د دې باعث شو چې د آسیا یو ټیم د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د جنوبي امریکا یو هیواد ته ماتې ورکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې د نړیوال جام د نننۍ یوې لوبي په اړه باندې موږ ته لنډ معلومات راکړل. په نننۍ لوبه کې جاپان و یو له کولمبیا وګټل. نن بل لوبه هم جالبه لوبه ده، د روسیې د کوربا روسیې ټیم به د مصر په وړاندې ولوبېږي. روسیې په داسې حال کې دغه لوبې ته چمتووالی نیولی چې 15-0 د آسیا بل ټیم عربستان په خپله لومړۍ لوبه کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې مات کړه. اوس هم عصمت ساروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب موږ ته وایي.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو سیستم جوړ کړی چې د فوټبال لوبه په درې بودي هیلوګرام بدلولی شي. د برتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د واشنگتن پوهنتون څیړونکو د فیسبوک او ګوګل په همکاري د اند تو اند په نوم د ژورې زده کړې سیستم جوړ کړی چې د یوټیوب ویډیو په درې بودی هیلوګرام بدلوي. دوی د دې هدف لپاره د فیفا د ویډیوي لوبو د فوټبال د لوبغاړو 2000 درې بودی تصویرونه جوړ کړي دي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورېد.